اوردن کو د مشال ریو په یو بل اغړ کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني اله لرم چې روغ جوړ وستي او وخت اورځي لس بجې شوې دي په دې غړي کې باورې د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی په صبح کې د امنیت پړه سرګندونی همداراز د بچا خان په انتون پړه هم مرکه او ریپورتون لرو خو لومړی ورزو مجید بابر ته چې تاسو ته ست تازه خبر نوړانې کې
شیرون دے دمشال تا خبرونو سرٹکی وزیر اعلی پرویز خٹک تا وفاقی حکومت نا دا ترہگرے دا مخنیوی لپارا دا ٹول گندیزی غنڈی رابللو غوختنا کرے دا دا افغانستان دا بہرنو چارو وزیر پا بیجنگ کی خپل چینئی سیال سر لی دلی تاجک چارواکی وائی چی زورو پوری تاجکان پا شام و عراق کی دا اسلامی دولت وسلوال ڈلے سر شامل شویدی مشال خبرونو تفصیل تیره شپه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومته په امنیتي صورتحال د ټول ګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو ځل بیا سیاسي او عسکري مشروالی له یو ځای کېناستل پکار دي او بغیر له سفرقه د ترهګرو په ضد اقدامات پکار دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې تېره ورځ باچا خان پوهنتون د یو ورځ لپاره واپس پرانستل شو خو د ناکافي امنیت په وجه واپس وتړلی شو. د باچا خان پوهنتون ویاند وایي چې بیاد پوهنتون د هغه برید نه پس چې پکې یوویشت کسان وژلی شوي وو یې د نامعلومه مودې پورې تړلی دی. د پوهنتون ویاند سید خان خلیل نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
ڈسٹرب ہو خیال کی تھا وہ کیا تھا خیال سے سڑے ہو گئی الگ سیکورٹی پہ حساب باندھ الگ ڈسٹرب چونکہ جب دے واقع اللہ سے کوئی نسخہ کی دیر ڈیمیج سی آگے ریپیرنگ اور صفائی رہ پا رہا الگ ادا میں فیصلہ ہو کا ٹوریزم مسئلہ تھا وہ کہ منہ ردی کا کلاسوں اور شیڈول سے وہ تو وہی ٹائم فریم ورک ہوئی آپ منہ تیارول رہ پا رہا منہ تلگ ٹائم پکار اسکول سیٹنگ رہ پا رہا منہ دا فیصلہ ہو کا چہرہ سو رجوع بند ساتھ
په یاد پوهنتون د برید پړه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې منلې وه او ویلي وو چې په تعلیمي ادارو باندې نور بریدونه هم کوي. د مومندو قبایلي سیمې چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې ټولې مذهبي مدرسې رجستر کړې دي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د مومندو قبایلي سیمې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن زیاته کړه فاٹا سیکریٹ وائچ پنور قبائلی سیمو کی بہم مذہبی مدرسے رجسٹر کوی. پولیس وایي چې تېره ورځ د یونان او میسیدونیا په پوله پنځو غلو یو پاکستانی پناه غوښتونکی په چاقوانو وهلی او وژلی دی. پولیس وایي چې دغه پیښه چې پرون سهار وختي رامنځته شوې دوه نور پاکستانیان ژوبل شوي هم دي. ځایي پولیس وایي چې کېدای شي د دې برید تر شا د افغانانو لاس وي. دواړه ژوبل شوي کسان روغتون ته وړل شوي چې پکې د یو حالت د اندېښنې وړ ښودلی کېږي. تر دا مهال دې پیښې سره د تعلق په تور څوک نه دي نیول شوي. یوناني رسنۍ وایي چې برید کوونکو 400 یورو او یو لاسي لکن د ځان سره وړی دی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د خپلې دندې د درې کلنۍ مودې پوره کېدو سره به د روان کال د نومبر په میاشت کې خپله څوکۍ پرېږدي. د پاکستان د پوځ د ویان لخوا تېره ورځ په ټویټر ټولنې د پاڼه د جنرال راحیل شریف په حواله ویلی شوي دي چې د هغه د ریټایر کېدو نه باوجود به د ترهګرۍ پر ضد جګړه ښه په شدت او تر خاتمې پورې روانه وي. د جنرال راحیل شریف د قومندې لاندې د پاکستاني پوځ ته دا اختیار ورکړل شوی چې په ترهګرۍ کې ککړ مشکوکه ولسي وګړو باندې هم په خفیه پوځي عدالتونو کې مقدمې چلولی شي. ویل کېږي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته د افغان طالبانو د کېنولو د هڅو په بهیر کې جنرال راحیل شریف په شخصي توګه لاس لرلو. د دې نه مخکې د پاکستان د پوځ د دوو مشرانو د دندې درې کلنۍ موده غځول شوې وه خو جنرال راحیل شریف وایي چې هغه به خپل وخت خپله څوکۍ پرېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیجینګ ته د خپل سفر په دویم ورځ له خپل چینایي سیال سره خبرې کړې. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین رباني او وانګ یي ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزې وې. که څه هم د دې لیدنې په اړه کوم تفصیل نه دی خپور شوی، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پرون په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین رباني دا سفر چې د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډېر مهم دی. د شام په اړه یو ساري ډله وایي چې تېره ورځ د دغه هېواد په علي بخار کې یو ځانمرګي بریدګر چې په یو ټرک کې سور و درویش کسان وژلي چې پکې د زیاتو تعلق د یاغي ډلې احرار الشام سره دی. په برېتانیا کې میشته د سار دغه ډله وایي چې په دغه پیښه کې چې د علي بخار په سوکارۍ سیمه کې شوې د یادې ډلې د څلورو کمانډرانو او څلورو ولسي وګړو په شمول نورلس جنګیالي نور وژلی شوي دي. او وروستی خبر دا چې د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد سره تعلق لرونکو تر زورو پورې کسانو په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګرتیا کړې. دا د هغې شمېرې نه دوه چنده ده چې د دې نه مخکې چارواکو په ټاګه کړې وه. تېره ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د دغه هیواد د داخله چارو وزیر رمضان رحیم سده وویل چې یو شپېته تاجکان د عراق او شام نه واپس خپل هیواد ته راغلي او یو سل دوه کم پنځوس هغه دي چې په عراق او شام کې د جګړې پر مهال وژلی شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوال ډلې سره په دغو شامل شو کسانو کې یویشت یونیورسټیو زده کوونکي وو. د ده په خبره په ملک دننه او بهر جوماتونه او مذهبي مدرسې د یادې سختری دي ډلې لپاره د خلکو د برتای کولو کار کوي. د مشال خبرونو پای
اوردونکو خبرونه مو له مشال ډیو ورول چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باورې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له وفاقي حکومت په امنیتي صورتحال د ټولګوندیزې غونډې رابللو غوښتنه کړې. باچا خان یونیورسټي نامعلوم وخت پورې بند کړل شوې. چارواکي وایي که یو خوا تر برید وروسته د زده کوونکو ذهني حالت ښه نه دی، نو میندې او پلرونه هم نه غواړي چې دوی بچي دومره زر یونیورسټۍ ته ولاړ شي.
نو د دې د لاسه مطلب دا دی چې موږ خو دا پنځه والدینو ټلیفون راپی وکړي چې لکه دومره زر دا ماشومان زموږ مره غواړي. نو دویمه دا وه چې سټوډنټانو ذهني حالات چې وو دا لږ ډسټرب وکړ.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته به تحفظ ورکول کیږي، خو یو کارپوه وایي د تحفظ یا سیکورټۍ ورکولو پر ځای باید پاکستان خپلې پالیسۍ بدلې کړي.
یوسف باندې بچخان یوسف باندې خو مخکې نه کسان نفس او هغوی څه ټوپکې وي د هغوی سره خاص نه هوا، خو بیا هم هغوی ونه کړی شو چې خلک منی کړي، ځکه دا خبر دی چې پولیس په درو او سپورټي ورکو نه هغه پالیسۍ خپل سمې کې.
که څه هم حکومت وایي څو ورځې پس به د باړې بازار خلاص کړي، خو د دې سیمې کاروباریان وایي بازار کې دورانه شو دوکانونو پرته هیڅ نشته.
غریبان متاثرین دي دومره وسشتنه د خل مالکانو وستلو مزاج غریبانان جوړ شوی پوه شي.
تاوان د دې دانه شوی ده چې حکومت کفلنو په قرض کې سره مدد ونه کړي، نو دا کاروباریان به ډېر په مشکلاتو سره مخ وي.
او پر وسنۍ مای کې کالو نې ځخ پرونه پام کوه هم لرو.
وای مونږ څوک جوړولې دي یستا زو د رپورټرانو بل کار شته به د جوړولو د دنیا جان غمونه زر راټول کې پټک خپل کچکول کې بیا زمون پر سر را چپک کندول کې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډېو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له وفاقي حکومت په امنیتي صورتحال د ټولګوندیزي غونډې رابللو وختنه کړې ده. وزیر اعلی پروت کټک وایي د ترګرې د مخنیوي په هدف یو ځل بیا سیاسي او پوځي مشرتابه له یو ځای ناسته پکار ده. نوموړی وایي بغیر له څه توپیره د ټولو ترګرو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل پکار دي. خبر پختونخوا د وزیر اعلی د خبرې پر داسې وخت مخې ته راغلي چې تېره ورځ باچا خان پوهنتون د ناکافي امنیت له وجې بیا تړل شوی. پر دې اړه مو له خپل خبریال غلام غوسا لږه شېبه وړاندې په پېښور کې خبرې کړي. راځئ چې بیا ورته غوږ شو.
بېګا ماسخوتن چې د وزیر اعلی هاوس پېښور نه کومه خبرپاڼه مونږ ته راغلې ده، نو په هغه کې دغه خبره شوې ده. وزیر اعلی پرویز خټک د وزیر اعظم نواز شریف نه دا غوښتنه کړې ده چې یو ځل بیا دې ټولګوندیزه غونډه راوبللې شي په امنیتي صورتحال باندې، لکه څنګه چې مخکې رابللی شو او په هغې کې د ترګری ضد قانون تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی و. نو بیا دې هماغه رنګې سیاسي او شکم پوځي مشروالي ده هغه دې رایوځي شي یوځیر یا هغې کېناستلی شي او بیا دې په دې لر کې خبرې اترې وکړی شي او په دغه خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په صوبه کې چې کوم د امنیت یقیني کولو لپاره چې کوم سیکیورټي ادارې دي هغه دې هر رقم دغه ګام پورته کړي چې سیکیورټي ادارې غواړي چې په ټوله سیکیورټي ادارې ته داسې هم کولی شي چې په ټوله صوبه کې او ځای په ځای دې کرفیو ولګوي او ځای په ځای دې تلاشي واخلي خو امنیت چې کوم دی هغه دې دغه کې یقیني کړي. نو په دغه خبرپاڼه کې دغه خبرې اترې
شوې. غلام غوث د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا خبرې پر داسې وخت مخته راغلي چې تېر ورځ باچا خان پوهنتون د ناکافي امنیت له وجې بیا تړل شوی. څه معلومات لري؟
جی بالکل، دا تیره ورځ چې کوم دغه باچا خان پوهنتون د پرانیستلو خبره شوې وه، ډاکټر صدر رحیم مروت چې کوم د هغې ډګرې وایس چانسلر دی، نو تیره ورځ خو دغه د لږ وخت دپاره دغه پوهنتون پرانیستلی شوله، خو بیا په دغه پوهنتون کې دننه چې کوم دغه د انتظامیه ده پوهنتون، نو هغې دغه یو غونډه ترسره کړه او د هغه غونډې وروسته چې کوم دی نو د یونیورسيټي چې کوم دغه دی ویان دی د باچا خان پوهنتون سید خلیل هغه بیا د خبر اعلانو سره خبرې اترې وکړلې او دغه اعلان یې وکړو چې د یونیورسيټي انتظامیه دا فیصله کړې ده چې باچا خان پوهنتون به د نامعلومه مودې پورې دغه بني او وجه سید خلیل دا ودلې ده چې امنیتي کوم دغه دی اقدامات دي هغه ناکافي دي او سید خلیل په وینا باندې هغه دا هغه وکړلې غوښتنې وکړه چې د دې یونیورسيټي کوم دغه دی دیوالونه دی هغه دی ټوټه کړی شي دغه شان چې کوم د یونیورسيټي دغه پرایویټ دغه دی امنیتي سټی دی هغه ته دی جدید هغه وکړي چې اصله وکړي شي د دې یو پونتون خوا کې دی او پولیس چوکۍ هم جوړ کړی شي.
اردن کوله کڅنګ چې تاسو واوردل د بچا خان یونیورسيټي نامعلوم وخت پورې بند کړل شوی. د خبر پختونخوا په چارسده کې بچا خان پونتون د تیرې اونۍ تر وسلوال بریدوروس ته د ګل پورزو بیا پرانستل شو، خو د یونیورسيټي ویان د سید خان خلیل وای ک یو خوا تر بریدوروس ته د زکونکو ذهني حالت خنه دي، نو مند او پلارونه هم نغوړي چې دوی بچي دومره زر یونیورسيټي ته لاړ شي، نو ځکه یې یونیورسيټي بند کړی.
دغه 20 جنوري باندې کوم دا واقع شو، نو د دې د لاسه مطلب دا چې موږ خو دا په څو ولیدنو ټلیفون راپیو کې چې لکه دومره زړه د ماشومان زمو مرا غواړي، نو دا ما دا و چې یو سټوډنټانو زمي حالات چې دا لګ ډاکټر بوک خیالي کې دا واقع دا چې حالات چې سره وګورئ دا لګ کولی په حساب باندې لګ ډاکټر څلورم چوکې د دې واقع د لاسه په یونیورسيټي کې ډېر ډیمیج شوي دي، نو دا غیر ریپیرنګ او صفایې لپاره لکه دا موږ فیصله وکړو. پنځم مسله دا وه چې موږ د دې د کلاسونو شیډول چې ورته وي ټایم فریم ورک چې وي موږ تیارولو لپاره موږ ته لږ ټایم پکار وو، نو یو سکول سیټنګ لپاره موږ دا فیصله وکړه چې یاره یو څو ورځې به د یونیورسيټي بند ساتو چې موږ په دې اډمنسټریشن څخه کسان چې کوم د سینیئر کسان دي یا د مور کسان دي چې موږ سیټنګ ورته برابر کړو یار یو کار وکړو.
نو سید خان صاحب تر کوم وخت پورې به دا یونیورسيټي بند وي؟ داسې ټاکلی وخت خو ستاسو نه
شته؟ دومره اوږده نه بنده وو چې سړی را وشي، نو د بلې هفتې کې به موږ خپلو کې سره کینو یونیورسيټي مثلا د کینو هغې به ډیسیژن واخلي، نو انشاءالله چې زر به دا کولاو شي.
ها، او ستاسو د حکومت نه څه غوښتنې دي؟
یولس ډیسیژن داسې داسې لکه فیصلې موږ چې دا موږ حکومت نه ډیمانډ وکړو د یولس نکاتو په شکل کې.
ستاسو یولس نکاتو کې څه مهمې خبرې دي؟
دې کې اولنۍ خبره دا وه چې زموږ تمام فیکلټیز ممبر چې دي دې لپاره د فری لایسنس به ما اصلاح دې ته پرووایډ شي ملاو دي شو ورته. دغه وه دویمه دا وه چې زموږ د یونیورسيټي چې زه دا پلوسه کې چرتده کې کوم پلوسه علاقه دې کې جوړه ده، د دې یو طرف ته نسته علاقه پرته ده، بل طرف ته سډیرو، او د دې نسته او سډیرو مینځ کې کوم روډ دی دا زموږ یونیورسيټي په مخامخ تیر شوی دی، نو موږ وایو چې دا روډ دی ډبل شي اړخ نه پې ټرافیک دی راځي، او درېم موږ وایو چې زموږ د یونیورسيټي په موټر سره چې کوم زموږ ځمکه ده، نو دا دې ته دی انټرچینج.
اردن کو داو د بچا خان یونیورسٹی ویان د سید خان خلیل چې لمشال ډیو سره یې پر دېړه خبرې کړې وې چې دوی د بچا خان پونتون ولې بند کړې دي. زه تاسو ته وایم چې څو ورځې وړاندې په بچا خان یونیورسٹی برید کې د زده کوونکو استادانو په ګډون یوش کسان د وسلوالو لخوا وژل شول. همدې موضوع کې پاتې کیږو. تېره ورځ د پېښور یونیورسٹی استادانو اهم لاریون وکړ او له حکومت یې د پوهنتونونو د استادانو زده کوونکو لپاره د خوندي ماحول جوړولو غوښتنه وکړه. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر جمیل احمد د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث سره پر دېړه خبرې کړي. راځئ چې دوی ته غوږ شو. دغه مرکه د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
بلوچستان کے پٹول ملک کے قتلی بازاروں کے قتلی زمنگ کچھ چٹول قتلی گی.
بنیادی طور نن ددی واک اور ددی غنڈے بنیادی مقصد چھو آغا یو یادگیر نور کول حکومت لا چې تاسو کار صرف دا نه چې چرته دهشتګردي وشي او د هغې نه پس هلته حاضر شي. چرته چې داسې حالات یا خطرات موجود دي هلته د هغه واقعاتو نه مخکې تګ هم ستاسو ذمهواري ده. او د دغې خبرې یادګیرنې دپاره نن د استادان او ټول امپلایز راغونډ دي چې مونږ حکومت نه دا درخواست وکړو چې تاسو راشي او خپله ذمهواري پوره کړئ. د دې نه وړاندې چې مونږ نور احتجاجي پروګرامونه شروع کړو حکومت له بکایي چې خپله ذمهواري پوره کړي. د دنیا غټ غټ فلاسفرانو د تعلیم اهمیت باندې د زرګونو کالونه خبرې کوي او د هغې منطقي انجام نن د دنیا د ټولو نه جاهل ترین سړی چې هغه د طالبانو د درې مشر دی هغه هم دا وایي چې دا سټریټیجیک ایسټ دی او زه دا تبا کول غواړم. نو دې باندې به نورې خبرې گنجایش نشته چې د ټولو نه عاقل فلاسفر هوښیار سړی هم دا وایي چې دا تعلیم ټول نه اهم شی دی او د ټول نه جاهل انسان هم دا وایي چې تعلیم ټول نه ضروري شی دی. اوس که په دې باوجود زمونږ ادارې د دغه اسټس د تحفظ لپاره اقدامات نه کوي نو بیا د دې د حکمرانۍ هر
څه خبرې او مبرې هم کیږي چې استادانو ته بره د وسلې لیسنس
مالا وسلونه د پکار زګه په خالی لاسونو شهید شم دا ما لپاره د فخر خبره ده. بجای دی چې ما سره یو فضل غونتی تمانچه وی دریواله او زدی پاغه باندې طالب دل اسمر شم زمونګه کم ادارې چې تنخواه ده د کار لید تحفظ وسله او مغی سره خون کوي دا شان زمون پولیس فورس ته سلیریش ګنت ډیوټي کوي دا کار دا غوی دی دا د استادانو کار نه دی چا دی وسله او ګرځي او زده حکومت ډیره شکریا ده کوم مال دی وسله نه راکې خپل وسله بند فورسز دی دل تراولی او غی دی زما حفاظت
اردن کو ته په کور نوسته د استادانو د اتحاد مشر ډاکټر جمیل احمد مرکه مو ورزله. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته به تحفظ یا سکیورټي ورکول کیږي او د صوبې پولیس چارواکي هم وایي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کوي خو ځینې کارپوهان بیا وایي دا د مسلې حل نه دی بلکې پاکستان ته پکار دی چې خپل د ښه او بد وسلوالو پالیسي ختم کړي او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان په صادقانه ډول پوځي عملیات وکړي چې دارنګ په بشپړه توګه پاکستان خاوره له وسلوالو پاکه او امن پر ځای شي. نو د دوی په خبره هله به زده کوونکو ته د زده کړو لپاره خوندي او پر امن ماحول برابر شي. پر تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې
د چارسدې په باچا خان یونیورسټي د وسلوال برید نه پاس د خیبر پختونخوا د صوبایي کابینې غونډې ته وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې صوبایي حکومت به د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته تحفظ ورکوي. نوموړي په دغه موقع د مرکزي حکومت نه د ملیشا ځواک صوبې ته د واپس کولو غوښتنه هم وکړه. دا چې ویل کېږي په صوبه کې د تعلیمي ادارو شمیر زیات او د پولیس شمیر کم دی. پولیس په موجوده حالاتو کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کوي؟ د پېښور ښار د پولیسو مشر مبارک زیب وایي
مونږ دې پېښور صاحب ته پدره چې نن سبا تعلیمي ادارو ته د تھریټ اطلاعات دي. نو مونږ خپل چې زموږ کوم مسایل دي هغه دننه مونږ لګیا یو. زموږ ټول افسران د سکولونو د تعلیمي ادارو سکیورټي سروس کوي. دا وی بار بار پختل خپل علاقه کې هر یو سچو ڈی ایس پی او ایس پی هغه جی ګوري انسپکشن کوي هغه سره مرسته کوي نه کبندیانې مو کړی دي پیټرولنګ مو زیات کړی او زموږ چې کوم د پولیس یونټ یې ټول بهاري په سکول دوران کې او موږ کوشش کوو میکسیمم خپل حد پورې خو دین علاوه چې کوم د تعلیمي ادارې دي دا هغه هم ذمہواریانې دي ځکه چې دا سکیورټي او ستاسو زمونږ مشترکه هغه دا ذمہواری ده.
نوموړی وایي دې لړ کې د تعلیمي ادارو او پولیس ترمنځ د همکارۍ یو نظام هم جوړ کړی شوی دی. خو په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې حکومت دې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره اوږدمهاله پالیسي خپله کړي.
دا د دې یقین کې چې د دې حل دا بالکل نه مستا په اړ یشتي باندې به انسان او در اول تک چې موږ فوجي او در هغه نه خپل نظامات کې دا ممکن نه دا په اړ سکول باندې یو نه لږ کسان در دي هغه دا حل نه دی ځکه چې تما ته خو په کوم ځای باندې سکیورټي نو چې تم نه نشي په دې ځای باندې بچا خان یو څه باندې مخکې نه کسان نه ستو او هغه څه ته پکې دی دا هیڅ خاص نه هوا اگر چې هغه دې د بازارې کار کړی دی خلک دې زړه ته خپل او
دې ته په اشاره سره د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد وای چې پاکستان دې د وسلوالو خلاف کاروي کې د خو او بدو فرق نه کوي نو هله به دا مسله ختمیږي.
پدار چې کوم پاکستان پالیسی اختیار کړی ده هغه تاسو پر دغه پالیسی کې فرق نه راغلی چې کوم دی دا داسې خلک ساتلي دي کوم چې د تاریخ په لوکو ټول لوکې د تاریخ په لوکې رابطې دي خو څه پاکستان ساتلي دي څه د ریاستي تور باندې هغه ته داسې څه دغه دی دا پښپناهي د ور سره دا ټول به د خپل خور نه لړکی او دا به دسمنتل کوي چې بالکل به ختم کی اول دا د افغانستان کې قلاری دا وسپل دي چې تاسو پر الف امنیت نه خشوي الف مزاحمت نه خشوي الف جګړه نه بند شي دا نه کیږي. دا دوه لوی خبرې دي چې دا مسله به دا به خنو باسي.
د یادونې وړ ده چې د تیر اتوار په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې خبریالانو ته د وینا په وخت منلې چې د ترهګرۍ ضد پلان باندې عمل سست روان دی. په دغه شل نکاتي پلان کې ټولو سیاسي ګوندونو حکومتي او پوځي مشرتابه ته واک ورکړی چې د بدامنۍ د ختمولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال اډو ته وګستئ د موندو خبرلی سیمې چارواکي وایي په دې سیمه کې یې د مذهبي مدرسو رجستریشن سرته رسولې. که څه هم چارواکي وایي چې دغه رجستریشن یې د دې لپاره نه دی کړی چې د مدرسو په نصاب کې څه قسمه بدلون وکړي، خو تعلیمي کارپوهان وایي چې که یو خوا د مدرسو لنګریزانو د هندوستان په ازادۍ کې یو مهم رول لوبولی و نو اوس د تشدد او ویرې ترهې خورولو لپاره کارول کیږي. دا چې د وروستیو کې په موندو ایجنسۍ کې د مدرسو د رجستریشن تر شا څه مقاصد وو زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې ورو.
د مومندو قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې د ټولو مذهبي مدرسو رجستریشن تر سره ورسولو. دا چې په یاد سیمه کې د مذهبي مدرسو د رجستریشن ضرورت ولې پیښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د مومندو قبایلی سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د دې رجستریشن اسټ داسې د خبره نشته، خو دا موږ سره ځان سره په ریکارډ راوستل غواړو چې کوم لیکې څومره مدرسې دي، څومره طالب علمان دي، بګې څومره استادان دي بګې. دا مطلب د پارټ اف اکویډیټ نه یو موږ راغلو چې د دې تاسو یو ریکارډ جوړ کړئ ځان سره، خو دا ریکارډ کیپینګ لپاره دا موږ یو ریکارډ د هر سب ډیویژن خپل تعداد دی. ما سره تقریبا 40-45 پورې ما سره دي چې کوم اپر سب ډیویژن دی، چار چې دي خوځو بیزو کې دي، ورسره ورسره دا 42 پورې چې دي هغه لوور سب ډیویژن کې ټوټل 90-100 پلس دي. داسې
د یو قبایلی ملک حسین خان نه مې وپوښتل چې په قبایلی سیمو کې تاسو د مذهبي مدرسو د رول نه مطمئن یې، نو نوموړی وایي
هغه قبایل چې د قرآن تلاوتونه نن پکې چې کومه ده خاموشي روانه ده، پریشانی روانه ده، سردردی روانه ده. نو موږ خو په دې حواله دا وو چې هغه د مدرسې والا دي او هغه نور خلک دي، خو چې دا خپل سوچونه صفا کړي او په خیر کې او دې قوم ته یو خدغه ورکړي، نو لکه دا د دې جن به هم ښه او زمونږ دا به خو چې دا شیس په منځ کې، نو په دې کې موږ
په مومندو قبایلی سیمه کې دغه سده پاسه سل مدرسې آیا د دغه سیمې د ځوانانو تعلیمي ضرورتونه پوره کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د مومندو قبایلی سیمې د یک غون ډیګری کالج پخوانی پرنسپل پروفیسر تاج محمد دا نظر لري.
نو مخکې خو چې پیرنګې دلته نو مطلب دی چې د مدرسو یو خپل کردار ادا کړی او هغه نو چې قومي کردار او انسان د غلامۍ نه آزادولو، خو دا اوس چې کومه هوا را لوتی ده تیرو تقریبا
لارو نه دا کتر نه دی خو د افغان انقلاب نه دی خو چې کوم څه طریقه باندې دا مدرسې کولو کړی شوې دي د دې امداد کې د دې یو خاص مقصد او هغه دا چې مذهبي رجحانات چې کوم دی دومره تیز کی او دومره مخکې کی چې هغه بیا لکه نن سټیټ ایکټرز په حواله باندې بیا هغه په ملکونو کې د خپلو ابجکټیوز یا د هغوی مقاصد چې هغه ترلاسه کړي او تشدد د کار واخلي.
د مومندو قبایلي سیمې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن وایي چې د دې رجستریشن مقصد نه خو د دغو مدرسو نصاب بدلول دي او نه د دوی په چارو کې لاس وهل، بلکې د دې رجستریشن بنیادي مقصد په قبایلي سیمو کې د دوی یوه ډیټا جوړول دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستې د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د فروری اوړمبۍ نیټه نه بعد د باړې بازار په باقاعده توګه خلاص کړي او هلته به تجارتي هلې ځلې شروع شي، خو د باړې تاجران وایي د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت په دې بازار کې په زرګونه دوکانونه وران ویجاړ شوي دي او باید د بیا رغولو لپاره ورسره حکومت مرستې وکړي. دوی وایي باړې بازار چې یو تجارتي مرکز و له افغانستانه بورته سامانونه راتلل او د غیر ملکي شیانو لپاره ډیر مشهور وو، اوس پکې یوازې دوران شو دوکانونو ملبې په نظر راځي. نور تفصیل لسیمی د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د فبروري وړومبۍ نیټې نه بعد د خیبر ایجنسۍ په باړه بازار کې تجارتي هلې ځلې پیل شي. خو د باړې تاجران وایي دغه بازار په تیرو اوو کلونو کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ویجاړ شوی او په زرګونه دوکانونه پکې وران شوي دي. تجارتي سامانونه یې ضایع شول او د ډیرو تاوانونو سره مخ شول. د باړې بازار یو لوی تجارتي مرکز و او د افغانستان نه به ورته مالونه راتلل او د غیر ملکی سیزونو اخیستو لپاره ډیر مشهور وو او د ملک د هر برخې نه به ورته خلک د معیاري سودا لپاره رامات وو، خو اوس پکې یوازې د دوکانونو ملبه په نظر راځي. په دې وروستو کې د باړې دوکاندارانو لا یوازې د خپلو دوکانونو د صفایي او مرمت موقع ورکړی شوې ده. په باړه بازار کې د خپلو دوکانونو په بیا جوړولو بوخت یو تاجر وکیل خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت ور سره د خپلو دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار په شروع کولو کې مالی مرستې وکړي.
چې دا بازار بند شوی دی، ټول په کندراتو کې بدل شوی او حکومت موږ سره مالی امداد وکړلو په شو مو دوکاندار لا هم خپل پیکج ورکړو او مالک مکان لا هم ورکړو. انشاءالله چې دا بازار به کلو شي او که دا پیکج یې ور نه کړو دا خلک متاثره شوي دي. غریبان متاثرین دي، دومره وسې شته نه، دا خلک مالکانو اوس ټوله مزاجه غریبانان جوړ شوي پوه شي، متاثره شوي ډېر زیات متاثره شوي.
د باړې د تاجرانو د اتحادیې یو مشر ایاز وزیر وایي
نن سبا چې یو دکان بادوي غي کې صرف ډیکوریشن والا شیم کوي کنه نو دا باندې تقریبا 2-3 لک روپۍ لګي. نو کم از کم کاروبار شروع کې دوه د پاره د دې تفسرات هر کاروباري سره 50 لک روپۍ امداد کول پکار وي چې هغه خپل کاروبار شروع کړي. وکی ا دې قرض و یا دې داسې نور کوي چې ا دې فری ورکي. نو توانې د دې دانه شوي د حکومت کفري نشي ورکولای او بغان نشي ورکول، نو په قرض کدي سره مدد ونه کی نو دا کاروباریان به ډیر په مشکلاتو سره مخ وي.
او د باړې یو بل تاجر سي دراسان پردی وایي چې د باړې بازار د بیا خلاصولو په حق لا څه څرګنده پالیسي نشته. ځای په ځای د امنیتي ځواکونو چک پوسټونه دي او خلکو سره دلته پراتک کې ډېره سختي کیږي.
واضحه پالیسي په دا باندې نشته چې باړه کولویږي. دغه په مستقبل کې به څه وي، دا به آبادیږي څنګه، دغه به خلک څنګه رسي، دا به په ویزو باندې ننوځي. ډېره سختي ده، دومره تحت پر سختي ده چې هغه ایمرجنسي زخمي لپاره تحفظ نشته. نور داسې موږ دا یو چې څنګه په کم تیرو حالاتو کې بوڑا کې کم امن وو، کم خلک برتل، کم ژوندونه پکې کېدل. په کور دو چې حکومت هغه ګامونه اوچات کی چې په هغه طریقه باندې چې کم تیر سیستم وو چې په هغه باندې بوڑا کولو شي او د خلکو له هغه ځاله ملو شي.
د روان میاشتې په پیل کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د باړې د دورې په محل ویلی وو چې باړې لپاره یو لوی ترقیاتي پلان منزور کړی دی او دلته به یو جدید بازار او انڈسٹریل زون جوړولی شي او د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان وای چې د باډي بازار تاجران دی ورته خپل تفصیلات ورکړي نو موږ به د سمیډا امدادي ادارې د بیا بحالۍ یوې پروژې تر لاندې ورسره مالی مرستې وکړو. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې د 2009 راهیسې روان پوځي عملیات سرته رسیدلي دي او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږ استئ اوریدونکو، لس نیمې بجې شوې. نو راځئ چې له مجید بابره د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت په امنیتي صورتحال د ټولګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د باچا خان پوهنتون ویاند وایي چې په یاد پوهنتون د هغه برید نه پس چې پکې 21 کسان وژل شوي وو یې د نامعلومه مودې پورې تړلې ده. د مومندو قبایلي سیمې چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې ټولې مذهبي مدرسې رجسټر کړې دي. پولیس وایي چې تیره ورځ د یونان او میسیدونیا په پوله 5 غلو یو پاکستانی پناه غوښتونکی په چاقوانو وهلی او وژلی دی. پولیس وایي چې دغه پیښه کې چې پرون سهار وختي رامنځته شوه دوه نور پاکستانیان ژوبل شوي هم دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د خپلې دندې د درې کلنۍ مودې پوره کېدو سره به د روان کال د نومبر په میاشت کې خپل څوکۍ پرېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیجنګ ته د خپل سفر په دویمه ورځ له خپل چینایي سیال سره خبرې کړې دي. چینایي چارواکي وایي د سلاودین رباني او وانګ یي ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزې وي. د شام په اړه یو ساري ډله وایي چې تېره ورځ د دغه هیواد په علي بخار کې یو ځانمرګي برید کړ چې په یو ټرک کې سپور و. درویش کسان وژلي چې پکې د زیاتو تعلق د یاغي ډلې احرار الشام سره دی. په برتانیا کې میشته د اسار دغه ډله وایي چې په دغه پیښه کې چې د علي بخار په سوکارۍ سیمه کې شوې د یادې ډلې د څلورو کمانډرانو او څلورو ولسي وګړو په شمول نورلس جنګیالي وژل شوي دي. د تاجکستان چارواکي وایي چې دغه هیواد سره تعلق لرونکو تر زرو پورې کسانو په عراق او شام کې اسلامي دولت وسوالې ډلې سره شامل شوي دي. دا د هغه شمیرې نه دوه چنده ده چې د دې نه مخکې چارواکو په ډاګه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي دي چې خپل منځي کړکېچ کمولو په مخه ایران او سعودي عرب له هر هغه څه پکار دي چې د سر ضرورت وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو دل چې مجید بابر وړاندې کولو اوریدونکو په دې مای کې د ټوکو ټکالو ونې خبرونه پام کوو. هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج صاحب ته پکښ
نن جنگ رسپاڼه خپل ادارې کې وایي په پاکستان کې چې کله هم د ترهګری سغټ پیښه رامنځته شي خلکو ته شل نکاتي کامی ایکشن پلان را یاد شي کوم چې حکومت او سیاسي ګوندونو په شریکه د ترهګری پر ضد اعلان کړی وو. د ادارې په وینا لاول ورځې سیاسي ګوندونو په دې خبره زور راوړي چې په دې عمل کې توندي راولي. اوس وزیر اعظم نواز شریف هم دا خبره تسلیم کړې ده چې کامی ایکشن پلان د سستۍ ښکار دی او په ځینو نقطو باندې عمل کیږي او په ځینو باندې عمل کیدونکی دی. ادارې زیاتوي تر څو چې ترهګری پر ضد د کامی ایکشن پلان تګلارې تعلق ته په دې باندې عمل درامتوندول د کامی سلامتی لپاره ډیر ضروری دي او که دې لړکی څه تکنیکی مسلې وي د هغې د جاج واغستې شي او که دې کې څه کمزوري په نظر راځي چې هغه لرې کړې شي. دریا اخري کې لیکي که دې لړکی د ټول ګوندیز غونډې رابللو ضرورت وي نو هغه دې هم راوبللی شي او دې سره سره دې صوبایي حکومتونه هم خپل کردار فعال کړي ځکه چې مسله یوازې په وفاقي حکومت باندې په اعتراض نه حل کیږي باید چې ټول پاکستان د دې مسلې د حل لپاره یو موټی شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې کيو طرف ته مخپسي واقع دونکو رنزونه د فکر خبره ده نو بل طرف ته د سرکاري ادارو د خپل فرایز نه لا علمي هم سرګندوي او د سرکاري دستاویزاتو مطابق دا وخت ملک کې د زړی رنزورانو شمیره 1.45 کروڑ نه اوریدلې ده او دې کې هر کال د 15 لکھ اضافه کیږي او په کال 2008 کې دا شمیره 80 لکھ وه. تر یو مخ کې وایي چې پاکستان کې د دې وړاندې د ډینګي زور وو چې ورسره په سلګونو خلک مړه شوي دي خو اوس چې د ډینګي زور ختم شو نو سوین فلو سر راپورته کړو چې له وجې نورلس تنه مړه شوي او څلور شپېته اوس هم ناروغ دي. دریا اخري کې وایي چې ملک کې د رنځونو خورېدو یو لوی وجه د هوا او اوبو الودګي ده. حکومت له پکار دي چې د مسلسل لاپرواهۍ عمل پرېږدي او د ولسي خدمت لپاره دي زباني جمع خرچ په ځای عملي اقدامات پورته کړي او د دې سره سره د ولس کې د آګاهۍ پیدا کولو لپاره هم مهم اچلوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روجرز خبری اجانس لیکي د بچا خان پونتون زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړل شي. دغه یونیورسټي چې پرون د ګل پورز د زده کوونکو لپاره پرانستل شوه بیا تړل شوی. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي باید نړیوال د افغانستان سره په اقتصادي پرمختګ کې مرسته وکړي. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدرو.
رویټرز لیکي کله چې د ګل په ورځ د چارسدې باچا خان پوهنتون د زده کوونکو لپاره پرانیستل شو نو په دغه وخت زده کوونکو د پوهنتون مخې ته احتجاج وکړ. دوی د حکومت او وسلوالو خلاف نارې ووهلې او د حکومت نه د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو غوښتنه هم وکړه. د تېرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو د باچا خان پوهنتون په نښه کړ چې په دغه پیښه کې 21 کسان چې زیاتره پکې زده کوونکي وو ووژل شول. د دغه پوهنتون یو استاد وایي نن دومره زده کوونکي نه دي راغلي ځکه چې مور پلار تر اوسه د خپلو بچو د تحفظ اړه اندېښمن دي او نه غواړي په داسې حالاتو کې خپل بچي تعلیمي ادارو ته ولیږي. پاکستانی چارواکي وایي دغه حمله پاکستانی طالبانو په افغانستان کې تنظیم کړې وه او باید افغان حکومت له دوی سره په پلټنو کې مرستې وکړي. بلخوا افغانستان هم له مودې راهیسې دا وایي چې افغان طالبان د پاکستان پر خاوره پټن ځایونه لري او له هغه خوا پر دوی بریدونه کوي. په 2014 کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروستو امنیتي چارواکو په سلګونه مشکوک وسلوال ونیول، خو د تراګرۍ خلاف د دغه هیواد په تګلاره هم د ملک دننه او بهر نیوکې کیږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان اقتصاد د سوړ جنگ په وخت کې راوغورځېد. دغه هیواد د روس او غربي هیوادونو لپاره یو د جنگ میدان جوړ شو او هر یو هیواد پکې د خپلو ګټو او مقاصدو لپاره وجنګېد چې ټول تاوان یې په اخره کې هم افغانستان ته ورسېد. مجله لیکي د افغانستان اقتصاد چې هغه خراب شوی نو لا په سمیږي. د دغه ټولو جنگونو قیمت افغان ولس ورکړه. د 1990 په لسیزه کې امریکا د افغانستان سره هیڅ مرستې ونه کړې چې دغه هیواد شوروي اتحاد ته وتلو وروسته په خپلو پښو ودرېږي او همدا وجه وه چې حالات دومره خراب شول چې امریکا په 2001 کال کې په دغه هیواد حمله وکړه او خپل عسکر یې افغانستان ته ولېږل. خو په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره مالي مرستې پیل کړې او د دغه هیواد اقتصاد یو څه پر مخ ولاړ. فارن پالیسي لیکي باید غربي هیوادونه د افغانستان جوړ شیان نړیوال مارکیټ ته ورسوي او د دغه هیواد اقتصاد پر خپلو پښو ودرولو کې مرسته وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل اروپایي سفر په لومړي پړاو کې پرون ماښام ایټالیا ته ورسید. ښاغلی روحانی د دې سفر په پیل کې د اټلی له وزیر اعظم سره د 19 ارب یورو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړل. ټاکل شوی د دې 15 ورځنی سفر په ترڅ کې بعد ایران ولسمشر فرانس ته هم ولاړ شي. په اړه نور تفصیل اجمل اندورو.
پر ایران د نړیوالې ټولنې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته له لوېدیځ سره د دې هیواد په اړیکو کې یو نوی پاڼې پرانستل شوې. په لومړي ګام کې ایراني ولسمشر د ایټالیا له چارواکو سره یو شمېر مهم قراردادونه لاسلیک کړي چې د ایراني چارواکو په وینا د کار پیل دی. ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته ورسید، د دې هیواد له صدر اعظم سره یې په روم کې د 19 میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې د دې قراردادونو ډېرې د انرژي او فولادو په برخه کې دي. د ایران ولسمشر ته ایټالیا ته په رسېدو د ایټالوي سیال سرګیو ماتریلا لخوا تود هرکلی وویل شو. ایرانی چارواکي روم او ورپسې پاریس ته د حسن روحانی دا سفر ډېر مهم بولي او وایي ورسره به د ایران او دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل شي. له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اتمي پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته رسېدو او پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته ایران هڅه کوي چې خپل ځان له هغې انزوا وباسي چې د نړیوالو بندیزونو پر مهال ورسره مخ و. رپورټونه وایي چې د ایران ولسمشر به د ایټالیا له چارواکو سره په لیدلو سربیره دغلته له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. نوموړی به په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکي سویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره خبرې وکړي. د جنورۍ په 20 نیټه به حسن روحانی فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. اروپا ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر په درشل کې د دې هیواد د ترانسپورت وزیر ویلي و هیواد غواړي 114 الوتکې له ایربس شرکت څخه برخه واخلي. د ایربس شرکت مرکزی دفتر په فرانسه کې د جرمنی او هسپانیا هم د ایربس د مسافرونکو الوتکو په جوړولو کې برخه لري. بلخوا د ایران ولسمشر وایي هیواد په کلنۍ توګه 50 میلیارد ډالرو پانګونې ته اړتیا لري. نوموړي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته د خپل هیواد لپاره په سلو کې اته اقتصادي وده اټکل کړي چې غواړي ایران ورورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بونو چارو وزیر د خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې د سیاسي او اقتصادي مسلو سربیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړې دي. صلاح الدین ربانی چې د یکشنبه په ورځ د یو 15 ورځني سفر په موخه پیکینګ ته رسیدلی، ټاکل شوی ده چې د چین له ولسمشر شي جنپینګ سره هم وګوري. پړی نور تفصیل اجمل هن راکوي.
د افغانستان د سولې په مقدماتي پړاو کې د چین د منځګړیتوب د هڅو په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې لیدنې پیل کړې. ښاغلي ربانی د خپل سفر په دویمه ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره کتلی چې د چارواکو په وینا یې خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزوي. د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چون ینګ د دوشنبه په ورځ پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی دا سفر چې د پنجشنبه تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د میرمن هوا په وینا ښاغلی ربانی به په دې سفر کې د چین له نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم وګوري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې د دې وزارت د ویاندې له خولې ویلي چې دوی هیله مند دي د ښاغلي ربانی د دې سفر په نتیجه کې به ټول هغه توافقات چې د چین او افغانستان مشرانو ترمنځ مخکې شوي عملي شي او سږ کال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په برخه کې اړیکې نورې هم پراخې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوو دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې فعاله ونډه لرله. د چین ځانګړي استازي دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. ځینې څېړونکي وایي چین هڅه کوي چې افغان حکومت د خپلو مخالفو وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د فودان په پانتون کې د جنوبی آسیا د څېړنو د مرکز یو څېړونکی دو یو کانګ وایي د چینایي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې اترې به د دې هیواد لپاره یو فرصت وي چې د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي او طالبان د خبرو میز ته کینوي. په لندن کې د یونایټیډ شای انسټیټیوټ یو څېړونکی رافایلو پنوچی وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول څرګند دی. دا هیواد غواړي چې په دې مسله کې ډیر ښکیل اوسي. د پنوچی په وینا د چین دا هڅې کولای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د لویدیز رول راکم کړي. افغان کارپوه سید فرهاد هاشمی وایي چین ته تللی افغان هیئت به هڅه وکړي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه چینایي چارواکو ته قناعت ورکړي. هغلی هاشمی وایي د افغانستان د هغه هیئت رول چې چین ته یې سفر کړی ممکن دا وي چې چینایانو ته د افغانستان د حکومت د دریس په اړه چې د دې هیواد پر ملي ګټو ولاړ دی ډاډ ورکړي او قناعت ورکړي، سو هغه پوښتنې چې چینایانو سره دي د سولې د خبرو تر پیل مخکې ځواب کړي. پاکستان په سیمه کې د چین له نږدې ملګرو هیوادونو څخه دی. ګڼ څارونکي په دې باور دي چې چین کولی شي له پاکستان سره یو ځای کار وکړي سو په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردوونکو پرون د ګل په ورځ د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د هیواد د کامی مالیاتي کمیشن په اړه د جوړ ګروپ یا ډلې غونډه وشوه چې مقصد یې په کامی مالیاتي ایوارډ یا ان اف سی کې د صوبو او وفاق د برخو جایزه اخیستل وو. په غونډه کې د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید د صوبې رپورت وړاندې کړو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله لغونډې وروسته د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه غونډې مقصد څه و.
نننۍ غونډه زمونږ د ان اف سی په حواله باندې سلور ورکینګ گروپ جوړ شوی دی. یو گروپ په کې صوبه خیبر پختونخوا ته حواله دی او دغه گروپ نن میټینګ مونږه صوبه کې په هغه باندې پوره کار کړی دی او د هغه په نتیجه کې مونږه فاینل رپورټ پیش کو او ټولو صوبې مرته راغوښتلې وې او چونکه دا ټولو صوبو ان پټ په هغه کې په کار او ټولو صوبې هغه کې شرکت وکړو، خو بنیادي تور باندې مونږه غواړو دا چې صوبه خیبر پختونخوا دا تاثر لري چې را مرکزی حکومت ان اف سی ایوارډ اوائڈ کئی نو منگ وایو چې موږ خپل هوم ورک وکړو او دیو نور ډیلی ونه کی بلکې این ایف سی ایوارڈ ته توجه ورکی او صبح خیبر پختونخوا چې د وار اینڈ ٹیرر په کم زد کې دا نو چې په هغه کې 1% کم موږ تراکی چې دغه اضافه وکړي او دغه نه علاوه چې دی موږ سره کمیټ کړی و چې موږ به دغه اخراجات به هم تاسو ته موږ پوره کوو چې هغه اخراجات راته پوره کی منگا پنجاب هم د خپل کیس نه خبر کو پنجاب هم زموږ سره اصولي اتفاق لري سندھ هم لري او ان شاء الله زموږ کوشش دا ده چې مرکز به د صوبې بقایجات هم ورکي د صوبې حقوق به هم ورکي او د صوبې مزید ضروریات پوره کولو لپاره چې کومه وعده او کوم کمیټمنټ کړی چې هغه موږ سره پوره کی
تاسو څومره یې زیاتول غواړي او بل مرکز د طبیعت په دې کې څه ویل چې آیا هغه اګری دی هغه عمر یې صدر کولو کې کنه
موږ خو ایسا 5% تر سوال غواړو خو په دې وخت کې چونکه دا میټینګ حصہ نه و خو اسی فیډرل ګورنمنت نمائندگانو په هغه باندې زما د پریس کانفرنس حواله ورکړه چې آو دا غوږی کوم ډیمانډ نه موږ ګورو دا شر موږ په دې باندې کنسنسس ډیولپ کو یعنی هغه ډینای کړی او هغه د دې سره اختلاف نه دی لرلې خو چونکه دا پراپر فورم نه نو پراپر فورم کې په دې باندې مزید خبرې کې دي شي خو فی الحال موږ هغه پراپر فورم د پاره د هوم ورک کول غواړو چې د هوم ورک موږ ته ورسو
هایډل کې څونه بقایا جات دي او حکومت د تاغې باره کې څه ویلي دي چې هغه درکې نه درکې کې درکې کله پورې به درکې
یو خدای د چاغي موږ ته 6% چې موږ کم ان کیپ دا غي د 91 نه غیره تر کول نو اغا 6 عرب نو اغا انهانس کړی دي او اغا 18 عرب تر رسول دي خو ستل اغا موږ ته اویټډ دي موږ ته لاره کړی نه دي اغي کمټمنټ کړی دي موږ دا غي پر زور مطالبه کوو چې دا دي فورن انشور شي او دا 18 عرب دي کم اس کم چې کم اغي کمټ کړی دي کم منلی دي او کم اغي باندې لایبیلیټی نو اخو دي موږ ته فورن راکړي
بل غونډم کله راغوخته
اسی خو موږ پنجاب ته ریکوست وکړو چې پنجاب دي خپل د 15 فروری نه مخکې مخکې خپل غونډه انشور کی ما په خپل 15 فروری نه مخکې مخکې موږ بل میټینګ کوو ان شاء الله
دا د خبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید چې زموږ همکار احمد الله ور سره په اسلام آباد کې خبرې کړې وي او اوس هم له جمعې سره سم واره سیدل د ونځي خبرونه پام کوه د ټوکو ټکالو دغه خبرونه امان الله ناصر او د هغوی ملګری په ګډه چمتو کوي
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو په دوو بړستنو کې پریشان اوریدونکو ګورګین مرچکه د خبرونو او راپورونو د وی دریمې داسې بړستنې سره حاضر ده چې کمی در باندې واچول نو یواری به حیران شي او بیا به سرگردان شي په لړزان به هم شي او په خیمان به هم شي چې یاره دا رادیو می خلاص ولی کړه خو تاسو پریشان کیږئ ما نن ډیر مزیدار خبرونه هم شته او پاکټمار خبرونه هم شته یو څو خبرون ته بړینګ په ژړا شي او یو څو خبرون ته بیا په خندا شي نو د خندا یو خبر خدا دی چې د اسمبلی ټولو ممبرانو په اجتماعي ډول له کرپشن نه توبه وایسته دی کنه دی د خوشحالۍ خبر خو زه دا وایم چې توبه یې ایستلې نه ده بلکې په وی ایستل یوې خوا ته نیب او بلې خوا ته دیب توبه به ول نه وباسي بل خبر دا دی چې وزیر بریاعظم دا ویلی دی چې آینده به موږ د خپلو ټولو ګاونډیانو سره تعلقات ډیر ښه او برابر ساتو نه به موږ د هغوی په کارونو کې ګوتې وو او نه به هغوی په خپلو کارونو کې پرېږدو چې ګوتې ووایي دوی خو داسې خبرې کوي لکه ټول اختیار چې د ده سره وي ورته خپلی موټر ویز جوړوه په لوی لوی کارونو کې ګوتې مه وه کنی ویښتان خو نور لګېدی شي ګوتې نورې نشي لګېدی هو نو ګرانو او درنه زده اورېدونکو دا وخت موږ سټوډیو سټېشن ته ګډبړېشن ته رابللې دی ښاغلی میزایل خان کلاشینکوف صاحب د ده په دره کې د اسلحې ډیر لوی کاروبار دی دا کاروبار نن هم په ډیر زور او شور چلیږي څنګه چلیږي راشئ چې د ده مرکه واورو توتکۍ چکری المعروف چکرباز دا مرکه تاسو ته وړاندې کوي
ډیر مننه ګورګین جمال اوف مرچکیه ته خبرې چې زدا وخت د میزایل خان اوف کلاشنکوف سره ناسته یم کې اوس یو مزایل درې لکه تبا پایوي جمال بدی په بلوي او میرچکه بدی په دریم وي ګورګین جمالیا
سوک دې خورکه ایډرس سره خو میزایل او کلاشنکوفونه خو لایسنس والا دی ډرون هم لرم صرف حکم وکاو
یو ډرون
او فیلال به کاغذاتو ده انشاءالله ډیر ژر به کاغذونه هم جوړ شي او لایسنس هم
یو د ډرون کاغذات او لایسنس دا سوای
چې پیسې وی دلته د هر شی هم کاغذات جوړېدای شي او هم لایسنس
الله دې مو پردا کوي سرت دارا ته وای دا اصل راځي د کوم خوا
ل سلورو خواونه ماشاءالله
یو د سلورو خواونه څنګه راځي
زمون ګلا کی ته بیل اصلي په دې سلويخت کال کې بل را غلې کم سیز ده دومره کدوګان نه دی راغلی لکه ګرنیټ بمان دومره کریلی نه دی راغلی لکه میزایلونه دومره الوچی نه دی راغلی لکه ګولې د نړۍ ټول ښکاریان کده عرب دی کده عجم کده هند دی کده سند کده یورپ دی کده پچم ټولو خلکو ګودامونه زموږ په وطن کې جوړ کړي دي کنی مونږ خو به په غولې لوبې کولې
نه نو دا خلک تاسو خپل وطن ته پرېږدی ولې دا باسې ولې نه
اے ولی مو په خرابې مونږ څنګه وباسو دعا کوو چې مونږ نه باسي آو
وای 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 د سړې سوای
هاي 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 د سړې رښتیا وای اوس نور رښتیا مرا باندې وای دا سې نه چې له دنیا مو نه باسي
ها نو تاسو د اصلي کاروبار کوي څوک تاسو نه نیسی
ولی به مو نیسی د دوی چې څومره برخه جوړیږي هغه دوی ته ورکو او زموږ د خوارانو چې څه نصیب دی هغه موږ ته رارسي
نه تاسو دا راته وایست چې تاسو دا اصله صرف دکان کې خرڅوئ
نه د کوریر سهولت هم شته دی په ذمېدارۍ په آرډر باندې هم غوښتلی شي او کور ته یې هم در رسولی شو لکه هغه نن سبا چې هوټلانو والا سرویس شروع کړی دی د کرایې سهولت هم شته دی او د قسطونو سهولت مو هم درته یخی دی او
نه تا په کرایه به څنګه ورکوي
ولی دا گاډی نه ورکول کیږي په کرایه دا رینټ کار چې ورته وای زمونږ بیا رینټ توپک رینټ کلاشنکوف رینټ میزایل توپ ټینک
یو ټینک او میزایل هم په کرایه ورکوي
هاو کنا چې کم شي ګران غریبان نشي رانیوي نو بیا په کرایه
نه نو دا خلک توپ میزایل ټینک څه په کوي چې په کرایه اخلي
خوري جنگ پکی نور نو څه پکی زمونږ آبادی اوس دومره زیاته شوې ده چې په توپک او توپنچه خو ختمیږي نه البته دا میزایل او ټینک خډیر کمای پکې راوستلې دي په خوا به خلک له اسرائیل نه وېرېدو نن سبا د میزایل
نو دا ټینک او میزایل چې خلک یوسي دا به چلوي څنګه
په خپله نه چلوي بې عقلي نه خدو دوی وي او ډرایور زمونږ د چا تر برونو ته طبیعت خرابی د چا د پردو سره جګړه وي بس مونږ ته وایي دغه په نخه که مونږ یې نخه ور برابره کړو او ده ته وایي اوس نو بسم الله که بس یو درز شي یا دروم شي بس دغه د خیر کار وشي د ده دښمن ختم شي مونږ ته د ډیزلو ګولو او میزایلو کرایه او چې یې ډیې راکړي بس را روان شو الله الله خیر سلام نن سبا خو دښمنۍ او تربرګلوي دومره زیاتې شوې چې ایډواز بوکینګ جاری دی کنه
او که زه یوه دانه کلاشنکوف وغواړم نو تاسو به په څو ورځو کې دلته راورسوئ
ته به لا کور ته نه یې رسېدلی کلاشنکوف به ما یې کلاکوف سره د خپله کوټه ستا کور ته در ورسېږي خو شرط دا دی چې کرایه به ډبله وي
دا څنګه کېدای شي چې د ما سره دې سم کور ته ورسېږي
ته را خوشه دکان ته مڼې وای خوب گزرې کی جو مل بیٹھې دیوانې دو دا مجلس بال تکو کنا هغه ورځ یو کس دکان ته راغلی و د پنډې نه وای خان صاحب کلاشنکوف چایې ما ورته وې کوئی گلی نه یې بای وای په ذمېداري یې غواړم کور ته به رارسې ما وې که دې ارجنټ په کار دی نو په درې لکه او که دې هفته وروسته په کار دی نو بیا په دوه نیم لکه وای نه ارجنټ مې په کار دی اما وې راځه دکان ته دکان ته مې دننه راوستو سیز یې خوښ شو پیسې یې په ایډوانس کې راکړې چای وسکې وای چنګه خان ته فیر مې جا رهم کلاشنکوف کدو پونچاوېګه ما وی تو سی غمینا کارو چی تو ورسیگی کلاشنکو بستا دا مخ ورسیگی کار
یو 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 نو دا مخ بیا سنگ رسیگی
تو بمی دا کسی دخومی لک خدا دی که صدر تکوم بس سڑی روان شو ورسی دی گورتا دا غزین فون رالی وی خان صاحب کتی کلاشنکو وای کلاشنکوف خونه دی را رسیدلی ماول بالکل در رسیدلی دی کنه
توبه می ده توبه د پیسو حواله والا خمولی دلیو منی لادرنگ والا خمولی دلیو ایزی پیسی والا مهم لی دلیو تا کلاشنکوف بیا داسی زر څنګه ورسیده کلاشنکوف لادرنگ خمونه ده شروع کرده کنه
نه منی ده لادرنگ ضرورت اڈو پیخ نشو کنه
نو بیا سنگال تا دومنه زر ورسیده
تا کیسه پا غور واوری دا چرتا ما چی کم وقت دیل دا ننا بوتلو او چای می پا کولی اغا وقت زما سڑه ورغلی او کلاشنکوفی دا دا خپلی گاڑی دا سلنسر سر تیگ فیج کرو لاس بلاو که اخه تا خو کلاشنکوف نگواری لطان پیسیم نگوار
یو 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 دا بی پیسوی بی ولی را کوی؟
دولس دانی در کوم
ریختیا دولس دانی؟
یولس بزما پا ایدرس ورو رسوی یویستایی نا
یو یو گورگی نا اوز با پا اگزیت لیست کیا چوی لین کٹ که کنا
شکر بادران دی خلاس وی برائی شکر بادران دی خلاس وی برائی وطن تراغل سامان ده گریزی آئی خرصت پیو نملک سپرگی پوٹوی سپایی پشال پیو اسپری آئی آئی شکر پاٹران دی خلاسوی برائی پیا وطن تراغل سامان ده گریزی کانتینر مال مو اصلی نیده جاپان نیم پکی چیویانو او نیم دی سیاران داخوی اور پاس کل اس راغل لسی جان تو دانی کم بیوی او تو کمپیوٹران جای پادر خلاس کی پر دیر خوشالی جای پادر خلاس کی پر دیر خوشالی بندالشنش نچی ورک لغری های های شکر پادران دی خلاس دوی برائی جاوتن تراغ لسامان ده گریزی
نوگرانو او پټوپک او تمنچو اخته او لکلمه او کتاب لري اوریدونکو دا وخت وار دی دی او دا شخصیت د مرکی چې خلک ورته وایي لیونی لکن دته ځان تر ټولې دنیا په صدخ کاری نو غوږ ونیسئ د ښاغلي دیوانه مستانه مرکی ته مرکبانه ده شالیلا بادامی
یو یو ځواني مارګه وم خاوري د څه د ژړغښونه ته خاندي ولی
نو څوکم ستاسو پرنګ پر هر خبره وژړم نور هم وژړم
نو یو خواسه موږ به څوک ژړولې دي
وای موږ څوک ژړولې دي یستاسو د رپورټرانو بل کار شته به د ژړولو د دنیا جان غمونه زر را ټول کې پټک خپل کچکول کې بیا زمونږ پر سر را چپه کنډول کې
په یورپ کې پیشو ساتل ویدلې ده میس مارګریټ ډیره پریشان ده په امریکا کې مستر تامسن تر چترال ویدلې ده خیله بنده وتلې ده په عربو کې بمباری شروع دي په ایران کې واوري او غلې شروع دي ستاسو د خوشاله یو خبر رمز ده دی تاسو به ژړوئ زه بیا خندوم
نو خو رښتیا درته وایم بې بخته خوشحالۍ خبره نو ستا چیرې چې زه درته بیان کړم
وای دا خوشاله خبر شتا چیری اس میں سڑے روڑی کو خوڑے دا گندنی سر یو گڑائی میں گپ اوکھڑا دا مہینے سر دا دا خوشاله خبر نہ نلکا راغل دا اوبو باٹی میں ڈک شوال شملو دا 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 خبر دا کندان دا فائرنگ شو گولے زمانہ خطا شو لاڑ دا تربور پسر کی ولگی دا 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 خوشاله خبر نہ تما کو شو زما صرف یوب خلاړه دوی ملا سلامت ده دا وګوره سلام دا ته خوشاله خبر نه کړه دا کنه اون دا کنه دا
و و و وم دا د مغزماته ده
پام کو چوم نه بیروي پام کو چوم نه جوړوي مای نیم از دیوانا مستانا And I am not a terrorist.